Alta Potesi.
ده آزاده پچپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناوی او په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څېړو دوی دی د افغانستان د بشري حقوقو د وی خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګه مشر امینه مسعود جنجوا او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکي خیبر آریانزه هم داود جون بشم یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم لال صاحب فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ترامپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی
مننه سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته امینه جنجواتا او خیبر صاحب ته زما په اند باندې د ولسمشر ترامپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې د وکړلو همدغه څنګه د نړۍ په کچه باندې وګورو په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه او همدغه څنګه د جنگي جرمونو نړیواله محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته د جنگي جرمونو سیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه د جدغه جرمونو رامنځته شي او چې د امریکایي پوزونو د خانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خانه د افغان ځواکونو د خانه او په مجموع کې د مخالفینو د خانه او همدغه سی تاسو بلی دلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوزیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی وو او هغه د امریکا د محاکمه د خانه هغه په د خپل هغه سی جذاب باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه و خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي اغم د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ځنې فرمانونو لمخې دغه وبخل شول نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسې یو څو نمونې وړاندې کړلې بلکې کوم تفصیل ته زو وخت اجازه را نه کړی نو دغه ډیر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقوقو لپاره یو ناورین بللې دي
خو پښتنه مې دا ده چې د بلګي چې تاسو یادې کړی ځینې جدي همدي مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسكر باید یا پوزیان په جنگي جرمونو تورن شوی باید محاکمه شوی د پرې نه خدلې یا یو بخل الته خاص قوانين دي چې دا غیله مخزيني کارونه کیږي چې ولسمشر پورې دومره ډیره اړم نه لري یا عمومي افکار دي یا مثلا اداري دي یا د خپل داخلي قوانين دي فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم البته ولسمشر ترامپ ځنه کړنې کړې دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي او نه یوازې خوشنوونکي وي ګواښونکي هم وي په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې منګه هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقوقو وضعیت د جنگي جرمونو وضعیت او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د زد او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې استلاوي دي، شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړي وي او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي یا یو بل استلا ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړي ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکلی وایم. یوه خو داغ دوری د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، داغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشری حقوقو نړیوالې څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه ونې کې به کار پیلوي ډېری هیلې ورپورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظره د ترامپ د دوري ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
دغه بخښنه خدای په نامه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ بشر د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارول ده. دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان بیلګه باندې دا رامنځته شوی د ژورنالیستانو وژل، د بشري حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه څه چې واقعا افغانستان د پرچ کولای شي څه دی ویل د پرله لري، دا خپله یو ناورین ده. په کار چې اول لکه د شعار به شعار تر چتر لاندې نه وي، دوی ټول عمر دا شعار ورکړل شي موږ بشری حقوقو ته به موږ به دا مسایل بررسي کوو، هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچي دي یو ته بررسي کوو، یو د دوسیې به تیر شي. خو په خوشنۍ سره په افغانستان کې دغه مسله هیڅ ونه تیرل شوله. تاسو وینئ چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایتکاران هغه څوک چې لسنه یې خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول، حتی بیلګه یې داسې چې د افغانستان د بشر حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته دي چې هغوی جنگي جنایتکاران دي، د کمیشنر په فایز باندې هلته معرفي شوي دي. دغه مسایل چې ټول سره غونډ کړو واقعا دا یو ناورین دی، او د دې وظیفه دغه ده چې دغه دوسیې وڅېړي، هغه څوک چې واقعا په د بشري حقوقو په ضدیت کې دی ښکیل دي، یو دا د بشري حقوقو ته کول اندې کړي، دغه محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته د آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لږ رو سره ازو، فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړې ده چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظره خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولی شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن د تصویر چې د ډونالد ترامپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکورونه یې کړی دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی یاسې کړنې کړي دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا په کار ده چې دغه د پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالد ترامپ په امر باندې شوي دي دا وڅېړي، او حداقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیا کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، حداقل نړیوال ته وروښایي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه محکمې مېز ته راوکړو. بدون د شک ډونالد ترامپ په دغه مسله کې ډېر ښکېل و. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې تیروانه ده د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه، خو کادلانه پام ورته وکړو. دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دوبانه پیږي چې په واقع دغه مسله ډېر اوس پړېدل، او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالد ترامپ هغه څه کورونه وکړل چې د تمه یې نه و، د نړیوال ستانه تمه یې نه و. درته یو هیواد چې د دیموکراسۍ پلار ځان بولي، هدا اقل دیموکراسۍ هغه د دې خونه د زیاتره توشيکي غا قلابي د کریستیا ده. په هر صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې بیل ګر افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلک کورو ته ور واچول شول، او دا وخت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقعونه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه بده د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي. په د اخل په نهایت کې بېګنا خلک، بې وسه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من آریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوېح کاله کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم بمبارې شوې دي، دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په همدلته پرېږدو. پوښتنه مې بله له لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلېږي رابدلېږي، ولې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولې دا رپورت د نوې ادارې له راتګ سره تړل شوی دی؟
جنرال کمنګا د امریکا د ژوندې تاریخ چې منګا د عمر سره تیر شوی دی، دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي، او ډېری هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حده پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغت شی دی چې اکثره اختیار چې دی هغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي. د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه وي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنې دي، منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ خبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقیقي معنی کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي. نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې په راپور کې شوې ده. نو دوی باید واقعاً د دې داوا کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو. نو دوی باید خپل په عمل کې څه وخایي، هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه اومني. که چېرته په خپله یو څوک ځان نشي اصلاح کولی نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا باندې دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کیږي، او دغه واټن دوی ته د لمنځه وړلو د لپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړې دي. نو بایدن ته ډیر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوې دي چې حکومت و نه شوای کړی، یعنی افغان حکومت و نه شوای کړی. هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې. یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشري حقوقو ناقضین په خپله واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړې ګوتنیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تاسو دغه د بډې طالبانو سکون احسان د بشري حقوقو د پلیکېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلی شي د اقل هغه څوک چې د وريدلې دی هغه څوک چې لاس پچا ور شو لري وایي وجه شي وي دي یو بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دي لوړو مقامات دوی راپورته شول هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک لسنه د خلکو مینو ته کړی و دوی چو کړی و چپلې کړی و دوی د خلکو ځمکه غصب کړی و دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی. زما پوښتنه وبخې پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو وسلې م ورسره دي زورور هم دي ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل څه پېښه وشوه تاسو هغې نه خبر یاست کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي کېدای شي حکومت پړ وبلل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وایي چې موږ نشو کولی قانون پلی کړو
دوی په برلاګو لاندې وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولی دا چې درې وسلوال قوتونه یې تاسو سره شته دي او ولې نشي کولی حکومت چې اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولی شي اما بعضې کړۍ دي بعضې لاسونه دي د حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سمتیز ژبنیز او د منطقوي تعلقاتو په اساس باندې چې هغه د محکمې مېز سره راکش کړی شي زه په زغرده ورته وایم د تنا د کرام الدین کریم مسله کړه پورته کړو دلته داسې په خپله د منځ کې داسې کړی شته دي چې هغه حمایه کوي هغه تسلي کوي یا سملمي یې دروس پیسې ورلېږي سلای ورلېږلې ده او خپله د پنجشیر ولایت چې د افغانستان یوه برخه ده د جنوب د شو ولایتي یوه ولایت ده هغه رهبري د ولایت د پنجشیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایه کوي هلته داغه مسائل شته دي دا ډېر ستریب غنونه کې خبرې دي غاید کرام الدین کریم کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي دوی کابل خار روان کړي دي تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي او بار په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نن دي خبرې دي کوي دیم راس پړي بعض مسائل دي یادوي دا ډېر خوشنۍ کې خبره ده افغان حکومت غواړي چې واقعا د افغانستان خلک دوی باندې اعتماد وکړي نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي دوی د عملي اقدام وکړي عملي ګام پورته کړي یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی دغه تلسم تاریخ وګورو تنه تلس کال کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو اسدالله سروري محکمه کړی نور هیڅوک محکمه شوی نه دی هغه اسدالله ثبوت نه و موږ 24 کال هغه وساتلو دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکه او خلک یې وجود دي اما په لوړ مقامو کې دي یو نو د دولت افغانستان دولت تقضیه کیږي دي سلام لري مهمات لري دي پیسې لري
مننه آریان صاحب لال صاحب فکر کوي هم دغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي البته د قانون لمخې هو ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسیږي بیا سړی نیوکه پې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې مېز ته ونه درول
حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شئ د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنۍ مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله هغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پروسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي نه یوازې د کرام الدین پیښه ده که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل تورونه ولګېدل ولې عادي او قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغسې پیښې وتېري غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی بلکې جنګي جرمونه دی ورځ معمول ګرځیدلی دی په لری تلار شو دي څلوېخت کلونو نه را پدی خو باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پښتنه نه ده شوې او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځیدلی دی او په دې کې نه یوازې په خپل باندې دغه سرغړول کې بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغه شوي وای که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي چې دا نه جبرانېدین کې دي. بالاخره داسې یو وضعیت ته بوزو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، مو اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي چې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري ک دریم لوبغاړي و ترګټ شوی دی؟
د مور خیال خدای دې زف د قبل کې وسته کوم د محور ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه چې تر هغه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار روان کړی دی. زه به بل کوم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی د دې نه ډارېږي چې د محکمې میز سره کش نه شي او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دګزارشانو ګزارشات جوړ کړي دي. هغوی صرف فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري دکل چې طالبان څه فائدہ نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنگو کې ښکیل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نه شته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دوه باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځای وسله ول کېږي، د کوم ځای پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز ته خبر ده که د منظور مې د جهادي تنظیمونه دي، حزب اسلامي نور نور نور، دا په دوه مسله کې ښکیل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړي، طالبان یاد کړي، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلفې خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه څپه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې پیل کې ول تر ټولو لویه سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه اونو کې په سر کې راځي. البته په دې اړه باوریدونکو وورو ملمنو تاسو را سره وسی لوی خبرچا ورسته شمیرې اعلانوم. اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو قلم او کاغذ کې در سره لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وایي 0 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
سر سر ته ملمانو ته په دوه لاسو سلامونه وایم. سفیلاب سرلی یم د کیلګي نه د بغلان والا.
سرلی صاحب په خیر رالی مهرباني وکړئ.
والله مسله زما خپل شخصي او لاند غوندي نظر ورکړم چې هغه پښتو کې متل کې وایي ډېر قصابانو کې خویا مردار دی. نو دا زموږ افغانستان کې سوله نه راځي همدغه سې به روان ای جاد ودي صاحب. نو خدای دې ورحمې دي.
مننه. که څه هم په سوله نه غږېږي خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشري حقونه یعنی متاثروي، جګړه یې لا خرابوي او هغه ځینو کې چې جګړې روانې دي بشري حقونو ته ډېر پام نه کېږي. ډېره مننه. نظر هم راغی پسرلی صاحب وکې لګی کې بل اورېدونکي به واورو. مهرباني وکړئ.
اورم
ځان راته معرفي کوي.
بیچاره
صاحب خیر رالی مهربانی وکړي
سلام خوشحال صاحب زما دغه سوالونه آریان ته متوجه درن چې مخکې دا ویل چې یوازې په افغانستان کې اسدالله سروري محکمه شو بلکې ډېر نور مجرمین هم پاتې دي. زه آریان صاحب ته دا نه هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم چې افغانستان ته روسان راوستل او په سوونو څه چې په زورونو په ویرونو خلک د ځمکې لاندې ژوندي خښ شول او داسې په ویرونو خلک هواره شول پاکستان ته ایران ته ځینو هیوادونو ته لاړل. دا د چا د لاسه وشول؟ ستاسې د لاسه. که چېرته تاسې روسانو ته بلنه نه وي ورکړې او انسانانو ژوندي خښ شوی نه وي نن به دغه انقلاب نه و. دا انقلاب خو تاسې راوستل. یو بله خبره دا ده چې دا اوس چې کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسې استي او د قیامت په ورځ به انشاءالله ځواب ورکړي. ځواب ورکړي کولی البته غلوي
فکر کوي کین لاسې ګوندونه ستا نظر هم راغی هغوی څنګه د امریکایانو د راوستلو مسؤولین دي؟
که چېرته دوی انقلاب ګوره آدم علیه السلام زوی چې کوم وخت یې قتل وکړ هغه بل ورور یې خپل ووجه نو څومره انسانان چې وژل کېږي مسلمانان د دغې په هغه کې لا ولې چې هغه د قتل لار هغې وښوده. دا اوس که چېرته روسان راغلی نه وی او روسان دوی راوستی نه وی نو امریکایان به راغلي نه وو. دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسانو ته بلنه ورکړه برعلاس افغانستان د تفکن نه د افغانستان د حکومت اعلان وکړ. نو دوی هغه کوم روسان هغه خلقیان چې ژوندي انسانان یې په ځمکه کې خښ کړل اولین ځل باید همدغې محکمه شي او د محکمې مینځ ته راکړل شي راکستل شي. که چېرته راکستل شي انشاءالله چې د الله پاک به د حشر په ورځ باندې همدغه ظالمان همدغه آریان غوندې خلک به د جهنم هغه لوی کنده غورځي ولې چې د افغانستان د
پروگرامونو کې به ژبه سمه کاروو ځکه که تاسې ترخه ژبه وکاروئ بل یې هم درته کاروي. نظر مو وایس په سترګو اما ژبه به ښه کاروو. ډېره مننه. بل اورېدونکی مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم. سلام تاسو ته درانه مرمنو تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم. نوم مت څه دی؟
نو هغه سدین له هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلی مهرباني وکي.
ډیر مننه. دا نظر ورکړم چې مشتاق تاسو ته ورو کوو تاسو وګورئ چې په دا حدیث کې ځاوم چې دا جنګ صاحب مسال دوستو په دغه کې یو څلو پنځه اتیا کسه د دې ژباتان دي او دغه چې ګلبدین صاحب حساب کې یو نیم سه یا یو څلو اویا کسه د دې ژباتان دي او د دې تر څنګ دغه چې په شراکې قرضې صاحب ودانو دغه خلک چې د خلکو په ځای لاسونه سره دي بیا هم دولت د دوی ته ژباتان بایګاتان د دوی ساتنې دپاره ورکوي. دا به نو په کله دلته قراري را چې د بشر حقوق به کله په امن کې شي؟
تاسو وایئ چې دوی په خپله تیری کړی دي او د دوی پښتوالی کې چې ساتل کیږي می بشري حقونه نشي خوندي کېدل. ډیره زیاته مننه او کور ودان. ډیره مننه اوریدونکو. تاسو خپل نظر وایئ. نه پیګم آریان صاحب تاسو یاست؟ آریان صاحب مهرباني وکړئ. آریان صاحب یو اوریدونکي ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایست.
یو خو زه په داګه خبره زه په دې سپېتم کې نړۍ ته مسترګې دا وګړولې دي او زه دې کو پښنه مې دي په دې جنګ جنات کې جنات کې مراس نه وخت دې د افغانستان خلکو دیموکراتیک نور څه د وطن کو مې سقوط کو زه کوچنی علاقه
دوی اصولي پوښتنه وکړه. دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو پرچمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایس خپل شخصي ونډه که پکې نه یادوئ.
خبر خو دا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د خپلو اندې کول شروع شوي او تاسو ولیدل چې دا وژنې هدفي وژنې په کابل ښار کې په بیلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی وي او دا قبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو د سردار محمود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی وو. دا خو یوه جوته خبره تاریخ ده. اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنا باندې چې تنه آریان خیبر د دوی په مقابل کې د نه دي هغه ناوړه کړنې د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخې ورپورته کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوښي نه یم د په خاطر چې زه په وخت کوچنی وم او شاید د ډاکټر نجیب حکومت په سقوط کې ده او کلانه راته کلانه ما
ډیر مننه اریان صاحب جواب امراغه هغه نیوکه وکړه تاسو جواب ورته وایست کور ودان البته په دغه ریپورت کې چې منن په غږیګو د پاکستان یادونه هم شوې ده مختلف خبرې پکې یادې شوې دي لمدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه دغه هیواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څنګه مشره امینه مسعود جنجوه ملګری شوې ده را سره چې خراغلاس ورته وایي او امینه جانې په خیر علی باس به متروسه نه اوریدلې خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغه گیدلو د پاکستان کې ولوې خبره د خلکو لا درک کیدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څه راغله دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه څه بدلون راغی نه لا درک کیدل هم داسې روان وو کنه اږي ډیر مننه
زه مونږ طرف نه دادی چې زمونږ ډی زیات کې سنا کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورٹ کې وا نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کو سونه بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي نو اوس کو 2000 کې سونه کمیشن اف انکوائری سره شته هغه وایي چې 3000 خو موږ یې سپورټ اپ کړی دی هغه ملاو شوی دی لیکن اشتیا خبره ده دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه یا انٹرمنٹ سینٹرز کے پاتی شوی دی یا پوزیشن دی اور کور کے نہ دیر آگلے آگا رہا نہ دی شوی اور دیر زیاد خلق دا سے بے درد شوی دی پر دے کالا کے 2020 کے ہموں طرف نا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نا طرف نا 55 زیاد کسان کے کم یو بے درد شوی دی آگی کے سنا ریجسٹر شوی دی اور ہائی کورٹونوں کے شل کسانو کے سنا مونگ داخل کری دی تو حالات دیر زیاد خراب دی اور دا کارڈ بان شوی دی بلکل دا سٹارٹ شوی دی 9/11 کم ٹائم کے چی امریکہ دلتا افغانستان کے پاکستان کے حملہ کری ہو پر دے ٹائم اشوا شل کالونا زیاد اشوا دا بے در کا کسانو اپ کا شہر گرزی اور دے زیاد خراب شوی دی
پا دی بے درکہ شو کسانو کے آمین جانی چوک دی قومونو پی ساب چوک دی یعنی چوک پکے دیر لا درکہ کی گی سیاسی کسان دی مذہبی کسان دی چوک دی دیر
دی آمیشتا جانی حقوق کون سوشل میڈیا کون سکالر استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ دے کے پاتی شوی دی اور کے پی کے صوبے نہ ٹول ہونا زیادہ دی دریم نمبر کے پنجاب را دی دریم نمبر کے پنجاب را دی دریم نمبر کے سن دی اس سن نہ دے زیادہ انسانی حقوق کارکن چی دی اگا پولیٹیکل ورکرز دے زیادہ اچھت شوی دی اور دے زیادہ کار روان دی پر سن کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ دیر زیاد آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے وئی آؤ کو دیر زیاد ہوئی 19,000 لیکن کم یو چی مستند شوی دی آغا ہم دیر زیاد دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سند او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولی فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
خیبر پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلتا افغانستان نمرازي او امریکا چې راغلی دی پچھوی دی چرتا پدی کی فوج طرف نہ اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نہ ڈیر زیاد آپریشن کی گی تاسو ته خپل معلوم دي چې دا څه ضرب الزبر نومو باندې د زیاد اپشن سواد کې ملکان کې ڈی آئی خان کې میر علی اور دې کې دې زیاد شوی دي او ډیر زیات خلک داسې روانم شوی دی هغه کورونه برباد شو هغه څه معلومات رښتیا نه او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغه معلومات لا نه دي شوی او هغه اوس هم بیدار دي فات کې هر کور نه سلور سلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوی هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بوډاګان هم اوچت دي اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه اپریشن شوی او اوچت شوی اوس پورې هغه سم نه وي کله څوک کله کله هغه انټرنمنٹ سینټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیات میجورٹی چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی
ډیره مننه د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوی دی په سواد کې په تیر بیا تاسو د خپل وینا لمخه هر کور نه یو څوک ترڅلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوی دی لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وې هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او هم سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي فکر کوي دی څومره دا موضوع کڅام د پښتنو د حقوقو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقوقو وضعیت په ډیر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملې دي هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته په ځنې د لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګښیو په اړوند باندې یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې 3000 او 600 د اعدامونو مسله ده او همدغه سي جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي او دغه د تروریزم په تقویہ کېدلو په دې اړوند باندې هم خبرې شوې دي یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندین سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونه سره چې د حکومت تفانه کوم نافال رامنځته شوی دی او پرته د عدالت نه چې کوم ورجل شوی دی او پرته له محکمې نه چې کوم سزاګان ورکړل شوی دی دا دومره ډیر دي چې هیڅ شمار نشته دی دغه ټول نافال پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شلو یقینا دغه یو مدني حرکت وو یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لپاره خپل کړل او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورسره سر بل ډیر پراخیږي او اوس هم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټول نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی والدوی په دې عقیده باندې چې تاریخواله دی هیڅ نه مني او د دې باوجود چې د دې خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د فانه مرشوه او وجل شول دوی بیا هم دا خبره کوي چې دا کوم کسان چې منګه وجني او نامعلومه دي دا منګه ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی د پانه منګو جل کیږي یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلی سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وی جلسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د څو لسیزو نه را په دې خورا روان دي دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی نو په دې اساس باندې دوی دغه حلزل شروع کړی دی دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی او دوی کول تر کافي حد پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال راوړم
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه اوس دا دی یو ځکه لږ نه مونږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خا کې د لو هغه تر 80% پورې اوس راښوې دی یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هڅه تقریبا د پښتنو یا د بلوچستان د حقونو لپاره چې کوم غټ پورته کوي کافي حدا پورې د دوی دا غټ اثر
کړی او ډیره مننه. امینه مسعود صاحب، پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وایي چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقونو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان یې رسولی دی؟
جی ورسره زمونږ رابطه شته، هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بېځایه کسان چې دي دا مخکې کړل دي باندې سلزونه دي، نو وایي عدالت کې اوره عدالت دې کسانو سره سلزان دي هم به ثابت کوو، هم به وکلا دې زبر کوو. داسې خو انساني حقوق ډېر غټ وایلیشن دي کنه، او انټرنیشنل قوانین هم پکې دا وایلیټ کیږي چې دا هر کسان چې دی هغوی دا حق حاصل دي چې هغه یو سړی دي په قانون نه مخکې، نو څوک چې بې درک شوی دي هغه بیا پټ شي. نو پی ټی ایم سره زموږ زیات زمونږ مظاهره کې هم راځي، او د دې کل جائز دي، او د دې زیات کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متعلق گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوال هم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څه هم ځینې سیاستوال په خپلو وختونو کې هیومن رائټس واچ ښه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي، انساني کارکنان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډېر زیاده په ګورنمنټ طرف نه فریډم آف او داسې چې خپل خیالات کولی چې زمونږ خیالات وي که نه مونږ باندې پریشر راځي چې دا به
او بخی مسعود صاحب، امینه مسعود صاحب، ستاسو دا لائن چې دی لږ خراب دی، زمونږ دغه سټډیو نه به بیرته درته ټلیفون وکړي، او که تاسو لږ خپل ځای بدل کړي هغې پورې به زه دا پوښتنه د لال صاحب نه وکړم. لال صاحب، فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نښه شوي دي؟ ځکه ریپورټ کې د بشري حقونو د کمیسیون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړې یاده شوې ده چې دوی هم خوندي نه وو. ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقونو ښه ریکارډ نه لري. فکر کوي په دوی ولې فشار ډېر شوی دی؟
وګورئ، که موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو، د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې که موږ د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې، بیا د بټو سرنوشت وګورو، او همدغسې وروسته دغه د غفار خان او د خان عبدالولي خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې وو، د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو، اکبر بختي وګورو، نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي، او هغسې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي. نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره، بلکې موږ د پاکستان په اړه باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوز او د پوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي. دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلی څومره چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتلی دی. او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي، نو تر شا یې پوځي ځواک چې دی هغه ملګری پرته د پوځي ځواک نه دوی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولی. نو تر هغې پورې چې دلته د اسټابلیشمنت یا د پوځ کومه خبره چې ده هغه په صحیح معنو کې سیاسي خلکو ته د هغې قدرت انتقال نه وي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده، نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي. البته که د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په دې نورو قومونو کې، پنجابي قوم کې، په سندي قوم کې، په بلوچي کې خو همدغسې خوځښتونه شته، یا په سرحدي قومونو او نور په اقلیتونو کې. تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغې د دې تهدید لاندې دي او په دغه تېر وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو دوی همدغسې تحریکونه نه وي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوځ واک کمزوری کړی نه وي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه وي. زما په اند باندې دوی به همیشه د دغسې تهدیدونو لاندې وي، د دغسې ګواښونو سره به مخ وي. هېڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود را نه ولي. دغه کوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي، دا یوازې سمبولیکه بڼه لري.
لبعد مرغ د امین مسعود صاحب لیکه نو اصلي مخکې ډېره روښانه نه وه. اوکی پښتنشتای دوه درې وخت هم لږ پاتې دی، هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو. لال صاحب، یوه موضوع چې په دا رپورټ کې ځانګړې یاده شوې ده، دا چې وایي هیوادونو د کورونا ویروس په پلمه د بشري حقونو ځپنې ته لاس اچولی دی، فکر کوي دا څومره غټه موضوع وه؟ مثلا افغانستان کې کیدی شي په دې پلمه څه شوی وي؟
د یو خدای څه و چې هغه څه د کورونا یو نړیوال آفت و، وبا و، او ټول قومونه وځپل. ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دې نه محدود پاتې شوي دي. اول خدای و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول، یو خو په خپله باندې د دې سره کورنۍ تاوتریخوالی ډیر زیات شو چې دا په ټوله نړۍ کې و. په افغانستان کې هم دغسې و چې په ځانګړې توګه باندې د ښځو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی و. او بل د حکومتونو د خوانه چې هغسې د خپلو خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې، یو په د دوی د صحت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسؤلیت چې دوی سرته رسولی وی هغې کې دوی ناکام راغلي دي. بل د دوی د فقر یا د دوی د بېوزلۍ مسله وه چې ډېری د نړۍ قومونه، خاص کر د درېمې نړۍ هېوادونه چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دوی ته چې کومې مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپله دوی کولې، هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه، چې افغانستان هم د دغه نه یو هېواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و. او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو و چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي، په هغې کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شول. چې ښه بېلګه زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل و او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی، امین مسعود صاحب بېرته را سره په ټلیفون وصله ده، بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي، په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي، موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه غواړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بېرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه، د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رائټس لپاره خدا کال او چې ډیر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسان به درک شوي دي، څومره کسانو چې دي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي، پشاور سینټرل جیل ناراضي، بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضی، اور کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضی کے حالت ڈیر زیادہ ٹارچر کی گی. اور ساہیوال کے جو ہائی سیکیورٹی پریزن جو چھے دی اگا بالکل گھنٹنامو پشانتے دی، اور دل تک کے پیچھے کے ڈیر زیادہ انٹرنمنٹ سینٹروں جو چھے دی اگا ہم ڈیر زیادہ حالت کے دیانو دیر دی پا ہزاروں کے دی.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقونو لپاره. دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګور دی ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي، خپل کمپین خو کوي، لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي، اس هم نه ولاړی. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا اکیس هم داسې ګرځي اور انسانی حقوق پدے کے زیادہ وائلیشنز وکیلی اوکے دیانو لپا رہا ہوں اور مسنگ پرسنز لپا رہا ہوں.
دیرہ مننا لار سب ستا سے اٹکل سدے چنگ بیدانا ویکال
زمات ان باندې یو خو پنړی کې د اقتصادي وضعیت چې د ټولو هیوادونو هغه مخ په ځوړ باندې روان دی، او بل د کورونا وضعیت هم دغه سي وخیم بنه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی، په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي، اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي، تر هغې پورې چې دغه دواړه فکټورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي، زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به وي لکه د تیر په شان باندې، خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي، او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه وي ژوند معنی نه لري، او چې ژوند نه وي بشري حقونه معنی نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې د یو بل سره لازم ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي، خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې د دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي، او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالی هم د منځه لاړ شي، په ملي یووالي راټول شو، یو سولې ته موږ ورسېږو، یو ښه حکومت موږ ولرو چې باثباته وي، او تلپاتې سوله موږ په وجود کې راولو، تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوي نه وو حکومتونه یا نړیوال دا به زموږ دپاره زموږ په زخمونو باندې ملهم پورې نه کړي. موږ به د یو بل په زخمونو ملهم پورې کوو، موږ به د یو بل ته لاس ورکوو، موږ به د یو بل په ښه باندې راځو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام ودرو.
ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډېرې مسلې دي، بشري حقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل، لال صاحب آریان خیبر صاحب، او امینه مسعود جنجواد اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانو. ټولو ته کور ودانه وایم. دغه راز په کابل کې خپل همکارانو، او دلته پرا کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسته. را روان یو ساعت هم په آزادۍ چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما لخوا د خدای پامان.